السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې. ازادۍ اوریدونکو پروګرام هم پکې دی، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي د بشري چارو مرستیال او د دغه سازمان لوړپوړی پلاوی د افغانستان د بحراني وضعیت په تړاو خبرو لپاره کابل ته تللی. سټیفن دوجارک پرون ته یوه خبري غونډه کې وویل چې کابل ته د مارټین ګریفټس په دې سفر کې د ماشومانو د خوندیتوب سازمان مشر جانتی سوی ریپټو، د پاملرنې موسسې مشره سوفیا سپریچمن او د یونیسف مشر عمر عبدی ملګری دی. د دوجارک په خبره د ښځو پر کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز د دغو ادارو ډیر فعالیتونه درولي او دا اندېښنې ورسره زیاتې شوي چې ممکن د افغانستان وضعیت بدتره شي. او چا په یوه خبر پاڼه په یوه څېړنه کې اټکل کړی چې 2023 کال کې به شاوخوا 28 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري. نن د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال مانځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو او پهنتونونو دروازې بندې کړې دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند شول او پهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم یو میاشت مخکې بندیز اعلان شو. د طالبانو دا اقدامات د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د برېښنا د واردولو له تړون سره په یو وخت کې ازبکستان اعلان کړی چې افغانستان ته یې د برېښنا صادرات بیا پیل کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چې د طالبانو تر ادارې لاندې دی پرونو ویل چې د 2023 کال لپاره د ترکمنستان د ترکمن انرګو شرکت سره د برېښنا د واردولو تړون تمدید شوی. برېښنا شرکت په یو بیان کې وایي چې دا تړون د برېښنا شرکت رئیس مولوي محمد حنیف حمزه او د ترکمن انرګو رئیس په داسې حال کې پیشقابات کې لاسلیک کړی چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبدالطیف منصور هم حاضر وو. له بلې خوا ازبکستان ویلي دی چې افغانستان ته د برېښنا د صادرولو جریان سر له سبا چهارشنبې بیا پیلوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په چاره کې د خزینه کارکونکو ونډې ته اوس مهال خورا ډیره اړتیا لیدل کیږي. اوچا پرون پر خپله ټویټر پاڼه په یوه بیان کې وویل په داسې حال کې چې د افغانستان له دریو یوه برخه وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړ دي، په خوندي او بامفهومه ډول او له خنډ پرته د بشري مرستو په رسولو کې د خزینه کارکونکو برخې اخیستنې ته اوس تر بل هر وخت زیاته اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د 2023 کال د واکسین کمپاین پرون دوشنبې پیل شو. ټاکل شوی چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په هغو ولایتونو کې چې د پولیو ګواښ پکې ډیر دی له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 15.3 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین د پلازمینې کابل، هرات، هلمند، اروزګان، نورستان، پکتیکا او کونړ په ګډون د هیواد په 1400 ولایتونو کې پیل شوی. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې افغان خبریال خیرالله پر هر سمدستي خوشی کړي. د راپورونو له مخې پر هر په ننګرهار کې خبریال او د سپورتي خبریالانو د ټولنې مشر و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې نیولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبریال په کوم تور نیول شوی او اوسمهال په کوم ځای کې په توقیف کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې د خیرالله پر هر د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې په غیر قانوني ډول د خبریالانو د نیولو لړۍ بند کړي. اوریدونکو، تاسو دا خبرونه واوریدل. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي راډیو ټکی کام. تاسو کولی سئ چې زموږ خبرونې څلور ویش ساعته په منځنیو 1296 او د غراز لنډو څپو واوري. د دغه خبرونې خبری مسائل هم دومره وو. اوس هم راځو دو نورو پروګرامونو ته، د ازادۍ میلمه ځانګړې خبرونه اوري او ورپسې هم ازادي او اوریدونکي تاسو خپل خبرونه مه هیروئ.
د ازادۍ میلمه. سلامونه،
د ازادۍ رادیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د پښتو ژبې له یو شاعر سره چې په کم عمر یې خنوم ګټلې خبرې کوو. د مرکې له پیل مخکې غواړم د دې شاعر یو نظم تاسو ته وړاندې کړم. مطمئن یم چې پیژنئ او ورپسې د هغه د ژوند، شاعرۍ او شاعرانه نظریو په باب خبرې کوو. خو لومړی نظم، د نظم نوم دی شابلبلې. له بدله باما اورو بولې بدلې، شابلبلې حق دی بلې بلې بلې، اچولی دی قلفونه په خلګی دی، گلدوزی دی د ارې لمنو ژی دی، ماویل خال بویا د خال په حسابونه در شیندلی دی په زنه لکمی دی، راته کیک د بالښتونه د څنګلې، شابلبلې بوی د خیجې د سنځلې، مرادونه مې په پورې دراهی دی، همیشه مې ستا په لارو کې سلګی دی، کال په کال دی د وادې کلیزه شمارم، در پسې مې کال په کال شوې جبی دی، ستا دیوال ته مې سلګی وی غلی غلی، شابلبلې چې په بام مې رابللې، ځې په جګو څانګو هیلې دې کمکۍ دي، اړولې دې سایې ته د سپوږمۍ دي، ډوب دې وړه یمه بله معجزه یې، ستا مثال نه سیارې دي نه نړۍ دي، څوک دې وسول په چا نوې لمبې بلې، شابلبلې رنځوران دې ډلې ډلې، ستا د وږم شمالونه په بلې دي، وازې کړي دي د تنګ ګریوان تڼۍ دي، په دلې څڼو دې نیم نه یمه پاتې، نیمې خلاصې نیمې نیمې دې کوڅۍ دي، یو غیګ زلف دې په مټ دې تلې ولې، شابلبلې زانګې دلې او بدلې. د بشیر باران یو شیری ټولګه اوس د داغ په نوم چاپ شوی او لومړی شیری ټولګه یې مخکې د داو په نوم چاپ شوی و. د داو او داغ له شاعر سره د ازادۍ میلما په پروګرام کې خبرې کوم. د دې خبرونې کوربه ز احمد تکلیم. لبران نامې په سر کې پښتنه وکړه چې په داغ کې د کومې دورې شاعري راټوله ده.
داغ زما د شعرونو دویم مجموعه ده چې په خبر کې منګل کتاب کور چاپ کړی دی او موږ یې نشر ته هم سپارلای دی. نو په دې کې د غزل او د نظم مختلف ډولونه دي چې ما په کې چاپ کړی دی. او زما قریبا د تیر کال او د تیر کال نه یو کال په خوا نیمایي، البته د یو نیم کال شاعري در شاوخوا هغه سر راغونډ کړله، او نه دی یو ادبي آثار په توګه بلکې د یو آرشیو په توګه هم چاپ ته وسپاره تکل سه.
د داو په باب هم راته وایست باران صاحب چې په لومړی شیری ټولګه کې مو په خاص ډول کوم ډول یا د کومې دورې شاعري چاپ شوې ده؟
یعنی دغه زمونږ زما اولنی کتاب دا و چې کال 2018 وروستیو یا د 2013 په پیل کې چاپ شوی. له هغې نه راوروسته نو د 2022 په وروستیو کې یا د 2022 په نیمایي کې تقریبا دا چاپ شوی دی چې هماغه شاعري د 2019 کال دغه کومه شاعري چې مونږ کړې و هماغه مې سره راغونډ کړل او هماغه مې چاپ ته سپارلې دي.
د محتوا له پلوه باران صاحب، د داو او داغ ترمنز او هغه شاعري چې وروسته مو کړې ده خو چاپ شوی نه دي، د دوی ترمنز یو څه توپیر شته؟
شاید وی تکل سه بل یو زه، خو اگر چې په خپل شیرونو کې خو غا د سایل سه یو جواب تقریبا روایت ګرځیدلې ده، تاسو ته بهتره معلومه ده چې اته نو پښتنه کړی و چې خپل شیرونو کې لکه کم یو در باندې ګران دی، نو یو ورته د اولادونو توپیر ورمخې کړی و چې اولاد ترمنځ توپیر لکه نشي کېدلای. ما ته خو ډیره زیاته پته نه لګیږي، خو زید در کولای شم، زه غدرت پکې در کولای شم کوم چې یعنی بدبختانه د ورستوی کې موږ را ماجر شولو، ورستوی تحولات او ټولنیز جبر یا د کوم سیاسي جریان چې موږ باندې غالب شو، د یغین را ورسته کوم شاعر چې د پیغه کې به حتمن په لګ انداز باندې بدلون وی او هغه کې محسوس او ټچبل دی.
زما پښتنه هم همدا و. البته دا خبره به ورسته معلومه شي چې کوم شعر تاسو ته ډیر ګران دی، هغه به موږ ته تاسو ولولې. خو د داو په باب لطفاً اول راته وایاس چې البته چې شاعر کله شاعري پیلوي نو د ژوند په مختلفو پړاوونو کې چې وړاندې ځي، هم له روحي او هم له رواني پلوه او د پیښو او حوادثو په جریان کې اغیزمنېږي او اثر اخلي. په داو کې کوم شعرونه له فکري پلوه راټول شوي دي؟
ډېر زیات مننه تکل صاحب. دا نو تقریبا له فني او محتوا او د مفاهیمو له اړخه زما هغه ابتدایي شاعري ده، چون د دا نه مخکې ما کومه داسې شاعري نه ده کړې چې هغه لکه روایتي بڼه. هغه هر شاعر یوه دوره داسې هم لري چې هغه خپل چټلوي سیزي نه، تاسو ته بهتره معلوم وي تکل صاحب، هم کې تاسو سیزلي هر شاعر سره دا کېږي. نو دغه د دا چې دی زما هغه چټلنوي سونه دي قریبا، او زورت تاسو باور وکړئ زه خپل مغه د قصیدې د پخولو دورې ته هم زه یو ډول تقدس باندې قائل یم، نه چې لکه یو شاعر کوم پړاوونه وحید لوسن کړی دی دا پاتې وي. کچرته موږ ډیر فلټر رازو، کچرته موږ ډیر چان رازو، ډیر یونیک رازو، نو بیا زموږ لار مورکیږي، زموږ خپل رنگ مورکیږي. دا زما خپل شخصي نظر دی، البته زه به د فنی او تخنیکی علوم نه غږیږم، زه صرف زما خپل تجربې او خپل نظریات وي. نو دا تقریبا په 2013 کې زما لپاره جالب هم دا و، ما چې کله چاپ کاو په سروش کتاب پلورنځي ما چاپ کړی دی په کابل کې، نو هغه زیرک صاحب زموږ ملګری هم دی، هغه وی چې لکه موسم یو خود مطالعې نه دی او بل د شعر لوست موسم خو هرگز نه دی. نو که غواړی چې لکه نوم خپل خراب نه کړي نو کتاب به چاپ کړو. مال نه خیر، زه خو د نوم د ښه کولو د نورو هغه لپاره نه، فقط د زما شعرونه د آرشیف، ځکه زما سره یوه ډېره بده تجربه ده چې زما شعرونه ډېر ورک شوي، یو کتاب شاعري رانه ورکه. نو ما ویل لاسې د آرشیف پراته وي، ته چاپ که خیر دی. نو هغه چاپ شولو ورسته زیرک صاحب بیا خپل زنګونه راتول وای زه سو کوم، زه خو په دواره چاپولو نه رسیدم د دې کتاب. او د مغه کال په لسو ډیرو خرڅ شو کتابونو کې د افغانستان په کچه باندې د په دریمه کټګوري کې زما کتاب وو دا، او هغه زما لومړی شعري ټولګه هم، او په کې ډیره بڼه دی، ډیره زیات غزلې مې پکې، مینه ډیره برخه د غزل وو.
په داو کې باران صاحب تاسو شعرونه شته چې اوس یې په خبرولو پښیمانه یاست؟
نه خیر، نه خیر، پښیمان خو هرگز نه یم، ځکه سچ دی هم دغه زموږ لیکلي تور تان دی نه، او اگر چې دغه تجربه مې درته ویل چې زیرک صاحب چاپ وخت کې زه پښیمانه ولم، خو زه خپله چې نه شوم پښیمانه، به استقامت و درېدلم، او ورته مې ویل چې نه خیر دا باید آرشیف پراته وي. او یو کله یو لوستونکی راواخلي چې خیر د چې کله هغه شعر یې پیلاو څنګه شاعري کوله، همدغه دې پراته وي دا شعرونه. نو په پښیمان هرگز نه یم، نه خیر تکل صاحب.
له دا مخکې شاعري څه ډول پیل شو، یعنی څه وخت د لومړي ځل لپاره یا په پایل کې متوجه شوی چې دغه د شاعر یم او باید خپل شعرونه ولیکم؟
ولکه حقیقت ته تکل صاحب، نو د سه د 2011 کال کې تقریبا ما سرګند شاعري پیل کړله، دغه نه مخکې به کوم بیت نیم لیکه د سه کالو میاشتو کې، خو لکه سرګند شعر ما په 2011 کې پیل کړ چې یو نیم تکمیل غزل مرامخ کې کو. او کله دې نیم ډیر سپینو وایم، کله چې تاسو لیکنه راغله د فرید بارانی او د شهاب صاحب زمونږ په اړه، بیا لګ نو کینور هم لګ مونږ لوی شولو چې ولا لک چې شاعري او قصیده په خښه ویدان نورم ځانونه شاعران احساس کړل.
مننه. اوراندې په نورې خبرې هم کو د شعر او شاعرۍ په باب، خو اوس د ازادي رادیو اوریدونکو ته وایاست چې په کوم ځای کې زیږیدلې، درس مو چیرته ویلای، ژوند مو چیرته کړی؟
تکل صاحب، زه خو په تیر مهاجرت په دوران کې شمالي وزیرستان کې زیږیدلم، میران شاه په ولسوالۍ کې تقریبا د خوست سره هم سرحد دی. نو اوس دا د 20 کلنۍ کې بدبختانه دواره د مهاجرت ژوند سره اخلو، او زکړې متر او ابتدایي زکړې دلته په شمالي وزیرستان کې کړې دي، او بیا بیرته تللی وطن ته پکتیکا ته. زه د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ یم اصلا، او هملته مې تقریبا د لیسې تر کچې زکړې هلته سرته ورسولې، او بیا کابل پل تخنیک پوهنتون کې مې د کمپیوټر انجینیرینګ په برخه کې د لیسانس تر کچې زکړې کړې دي، او بس زمونږ دغه د زکړې بهیر هم دومره.
سوال دا دی باران صاحب چې کوم عوامل او کوم شرایط، خاص شرایط سره یو ځای شول چې هغه احساسات پکې راټول شول یا راټول یې کړل چې دغه په نتیجه کې تاسو احساس وکړ چې زه شاعر یم، او که لنډ او داسې اسانه وایم نو چې تاسو یې شاعر